پښ بجې شپې ازادي راډیو مجله پر ازادي راډیو خبرونه او بخښي ازادي راډیو د ماشام خبری مجله ډیر زیاته بخښنه غواړم زحمت چې بروند کوم په تخنیکی برخه کې بلال نبی را سره مرستندوی دی. د افغانستان ولسمشر وای سولې ته هیله شته او د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ستراتیژي نتیجه ورکوي. د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته اوریدل شي. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سبا په کابل کې د دوړې هیوادونو پر اړوندو مسایلو خبري کوي. د جمهوری ریاست یو هیئت په ننګرهار کې د مومندري ولسوالۍ د وروستۍ پیښې څېړنه پیل کړه. په بلوچستان کې چاودنې درې پوځیان وژلي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی سبا شنبه کابل ته سفر کوي. دا په پاکستان کې د نوي حکومت له تشکیل را وروسته لومړی پاکستانی عالی رتبه چارواکی دی چې افغانستان ته په سفر ځي. شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو هم ورسره وویل.
ما ته چانس برابر شو چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر وضعیت او په دې برخه کې زموږ پر دریز خبري وکړو. زه افغانستان ته روان یم او په دې اړه چې له کوم اهدافو سره هلته ځم نظرونه متبادله کړل.
افغانستان او امریکا په وار وار پاکستان په دوه مخي سیاست او په خپل خاوري کې هوغو یاغیانو ته په پناه ورکولو تورن کړي چې له دې ځایه د افغانستان په خاوري کې بریدونه پلانوي. د جمهوری ریاست یو هیئت په ننګرهار کې د مومندري ولسوالۍ د وروستۍ پیښې څېړنه پیل کړه. تیره سهشنبه په مومندري ولسوالۍ کې پر لاریون کوونکو ځن وژونکي برید شاوخوا اویا کسان ووژل او تر 150 زیات نور ټپیان کړل. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوژاڼي نن ازادي راډیو ته وویل د جمهوری ریاست دغه هیئت له ګڼو ولایتي چارواکو سره کتلي دي.
دوی تر اوسه پورې د ننګرهار والي، امنیه قمندان، نظامي څارنوال، ملي امنیت رئیس، همدارز د قومي مخاورو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او نور سره لیدل کېدنی تر سره کړي. دوی ډاډ ورکړی دی چې ټول معلومات په جمهور رئیس سره د وروستي جرګې په موخه شریکوي.
د ننګرهار چارواکي وای په مومندري ولسوالۍ کې د خلکو لاریون پای ته رسیدلی دی. دوی چې د کابل تورخم لاره بند کړې و، د اچین ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د مشر د مجازاتو غوښتنه درلوده. د 209 شاهین قلو اردو سرچینه وای د سرپل د مرکز مربوطاتو کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې 200 وسلولو طالبانو ته مرګ ژوب لا وشته ده. د دې قلو اردو ویان هني فیرزایی نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې وسلولو طالبانو ته دغه مرګ ژوب لا تیر شپه وشته ده. تیره شپه بنغلی سیمې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې د دښمن اتغړي وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د دوی وسلې او مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. یو لیزر لرونکی دوربین چې د دښمن لخوا د شپې پر مخه ورڅخه استفاده کیدله د کومانډو ځواک لاسته ورغلی دی. د شغلي رضایی په خبره د ملي اردو د کومانډو ځواک پوځي عملیات پروند د وسلورو طالبانو د ځپلو لپاره د سرپل د مرکز په مربوطاتو کې پایل کړل. وسلورو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په لغمان کې د کابل جلال آباد پر لوی لار نن په یو ترافیکي پیښه کې وکسان مړ سوي دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامه کې ویلي چې پیښه نن تر غرمې مخکې په قرغیو ولسوالۍ کې سوي ده. په لامه کې ویل سوي چې په ترافیکي پیښه کې لس کسان زخمیان سوي هم دي. ټکر د یو بروړونکو او یو مسافر وړونکو موټر ترمن سوي ده. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیز کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې درې امنیتي پوځیان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. یو محلي چارواکي علي محمد ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن د بلوچستان د مرکز کوټې په 50 کیلومتري کې د امنیتي ځواکونو د موټرو کاروان ته نږدې سوي ده. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو به کارتیا و د سوریې په ادلب ولایت کې د افراطي وسلوالو د اهدافو ویشتلو ته ادامه ورکړي. خو سرګیلا وروف وویل له سیمې څخه د ملکیانو د وتلو لپاره به یو هوایي دهلیز پرانیزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن په برلین کې له خپل جرمني سیال هایکو ماس سره د کتنې په درشل کې دا خبرې وکړې. انټرفاکس د سرګیلا وروف وینا راخیستې چې ویلي دي د روسیې هوایي ځواک به پر هغه څه چې د تروریستانو د وسلو جوړولو تاسیسات بللي حملې وکړي. خو د ویلي چې په سیمه کې به د پخلاینو هڅو ته هم ادامه ورکړي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي وه خپل روسي سیال ته به خبرداری ورکړي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر وروستیو سیمو پراخ پوځي عملیات به د بشري ناورین سبب سي. او روسیه ویل له هغو دوو کسانو د پښتنو ګرویجنو لپاره به د بریتانیا هر ډول درخواست د روسیې له قوانینو سره سم وارزوي چې لندن شک لري په بریتانیا کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس د وژنې هڅه کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل تر اوسه یې داسې کوم درخواست نه دی ترلاسه کړی. بریتانیا دوه کسان روسلان بوشیروف او الکساندر پیتروف تورن کړي چې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د وژنې هڅه یې کړې ده. بریتانوي چارواکو تور لګولی چې دغو دوو کسانو په مارچ میاشت کې د سالزبوري په سالزبوري ښار کې د نوې چوک په نوم د اعصابو فلجوونکې ماده د سکریپال د کور د دروازې مخې ته پاشلی وو. پیسکوف نن بیا تکرار کړ چې کرملین د مسمومولو په دې قضیه کې خپل رسمي دخالت ردوي. دغه دوه کسان پرون د روسیې پر دولتي تلویزیون آر ټي را څرګند شول او ادعا یې وکړه چې بې ګناه دي.
ازادي راډیو د مجله اورې د ازادي راډیو پر خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني سولې ته په یوه نوې مرکه کې هیله ښکاره کړې ده. په دې خبري مجله کې د سولې ولسی کاروان د ویان څرګندونه هم لرو.
نور پلانونه لرو، نور ولایتونو ته ولسوالیو ته سیمو ته سفرونه لرو.
په هند کې د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې بهرنیو سوداګرو په افغانستان کې د پانګونو ژمنې کړې.
د هند تجارانو د غزلفر بانک سره په شراکت د سولر سیستم ایجادول او همدارنګه د برېښنایي تنګو زغال د تولید په اکله ډېرې وغته پروتوکول امضا شو.
سبا په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ آسیایی جاملو بی پیلیشه پدیاره با هم واره. دفنستان لوی سرانوالی وی پر جالی تذکرو ده انتخاباتی سکیت سٹیکرونو ده نسبیدو ده قضیو تحقیقات پیل شویده. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل هغه پلاوی چې د ولسمشر اشرف غنی په حکم د دې مسلې د تحقیقاتو لپاره موظف شوی دی د شل ورځو په ترڅ کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجه جمهور ریاست ته وړاندې کړي او مسؤول کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د افغانستان عدلي وزارت هم ویلي دي چې له لوی څارنوالي د جعلي تذکرو په ارتباط دوی ته دوه مکتوبونه رسیدلي دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تاسو ته تفصیل درکوو، خو مخکې تر دې چې دغه راپور راواخلو د جمهور رئیس اشرف غنی څرګندونې لرو. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي نتیجه ورکوي. ښاغلی غنی په یوه نوې مرکه کې ویلي چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژي کې پر پوځي لارو سربیره د سولې پر هڅو هم ټینګار شوی. د افغانستان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیا ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د ګاونډیو هیوادونو مرسته مهمه ده. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغیزمنتوب خورا زیات انتقادونه کیږي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې دا ستراتیژي بریالۍ ده او نتیجه ورکوي. ښاغلی غنی له وایس نیوز آنلاین خپرونې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان او منځنۍ آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې پر پوځي لارو سربیره د سولې پر هڅو هم ټینګار شوی دی. ولسمشر وایي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د سولې حقیقي امکان ترلاسه شوی او زیاتوي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو هدف د افغانستان ثبات دی.
The aim of the South Asia strategy of President Trump is not perpetuation.
د جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي هدف د جګړې دوام نه دی، بلکې یو باثبات افغانستان په یو با امن جنوبي آسیا کې غواړي. موږ باید پر خپل ځان د اتکال ورته پر مخ لاړ شو.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حل کې کوي چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی او په ګڼو راپورونو کې ویل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ ساحه پراخه شوې ده. د وایس نیوز خبریال له ولسمشر غنی څخه پر غزنی د وسلوالو طالبانو د پراخې حملې په اړه چې دا ښار یې د سقوط برید ته ډېر زیات نږدې کړ پوښتنه کوي. ولسمشر په ځواب کې ورته وایي چې د کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته دولتي ځواکونو د دې ښار د بیرته نیولو په برخه کې اقدام وکړ. ولسمشر غنی دې پوښتنې ته چې وسلوال طالبان به د سولې خبرو څه تر لاسه کړی وای. وسلوال طالبان یوازې له جګړې د لاسه خستو په صورت کې له خلکو خپل مشروعیت تر لاسه کولای شي. ښاغلی غنی وایي چې نه یوازې د افغان سرتیرو بلکې د طالبانو مرګ ژوبله هم پر د ناوړه اغیز کوي.
I get my first security briefing and I get the casualty figures. And it's not just
زه چې خپل ورځنی راپور اخلم نو د تلفاتو شمیر غواړم. زما زړه نه یوازې خپل سرتیرو او اتلانو بلکې طالبانو ته هم خوږی شي، ځکه دوی هم افغانان دي او زه د ټول افغانستان ولسمشر یم.
وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي دي چې له افغان حکومت سره به یوازې هغه مهال خبرې وکړي چې له افغانستانه د بهرنیو پوځي ځواکونو د وتلو مهال ویش مشخص شي. خو ولسمشر غنی هیله لري چې دا ځل به مسله بل ډول وي. ښاغلی غنی د تیر کم کې اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د درې ورځني اوربند مثبت فضا یادونه وکړه او ویل چې دا د سولې د بهیر د پرمختګ یو څرګند ثبوت دی. په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي که څه هم د افغانستان ځینو متحدانو له وسلوالو طالبانو سره د تماس ټینګولو هڅه کړې، خو هغوی تر اوسه د سولې خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. عبدالله هند ته د سفر پر مهال له انډیا ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې هم دراز ویلي چې د سولې په خبرو کې باید پر ځانګړو طالبانو حساب وشي. ښاغلی عبدالله وایي په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو مرسته او همکاري ډیر زیات اهمیت لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر هیله من دی چې سوله به په هیواد کې ټینګه شي. د سولې لپاره د حکومتي هڅو تر څنګ یو شمېر مدني فعالان هم په افغانستان کې فعالیت کوي. په دې ترڅ کې د سولې ولسي کاروان غړي له نږدې یوې میاشتې پلي مزل وروسته بلخ ولایت ته رسېدلي دي. دې کاروان شپږ میاشتې د مخه په هیواد کې د سولې د راتلو په خاطر لومړي ګامونه له هلمند څخه اوچت کړل او د یاد کاروان د غړو په خبر چې په دې لړ کې هم له لوړ پوړو دولتي چارواکو او هم طالب وسلوالو سره د سولې په باب خبرې کړې دي. د سولې د ولسي کاروان ویان بسم الله وطن دوست سره مجیب الرحمن حبیبزی په مزار شریف کې مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې تاسو به سوله راولي. شغلی وطن دوست په ځواب کې وویل
زموږ د کسان شمیر شاوخوا 300 وطن تر سیږي چې له هلمند تر دې ځای پورې چې ټول سر راغون سوي دي سر راوځي سوي دي. د 300 کسان 40 میلیونه وګړو ته سوله نس راوستلای. یوازې دغه 40 میلیونه کسان ته د سولې انګیزه ورکوي، هغوی ته د سولې فکر ورکوي، هغوی ته دا وایي چې که غواړو له دغه اوسنی حالت څخه راوځو، که غواړو چې دغه پردی جګړه له منځه ولاړ شي، نور باید تاسو راپاڅئ، تاسو راپورته شئ چې دا جګړه له منځه ولاړ شي.
طالبان څومره لیواله وو چې له دغه بهیر سره مرسته وساتي او دې ته متعقد شي چې نه که زمينه مسایل وي کنه دوی خبرو ته سر کې.
له هلمند تر کابل چې کم طالبان موږ وکتل هغوی سخت لیوال وو چې په افغانستان کې سوله راسي، جګړه له منځه لاړه سي. هغوی زموږ د حرکت ملاتړ کاوه. کله چې موږ په ډنډي غوري کې طالبان سره مخ شو، دلته دغو طالبانو یوازې د جګړې پر برخه ټینګار کاوه. همدا ویل چې تاسو باید وسله پورته کړئ، څنګه چې موږ وسله پورته کړې د جنگیزو تاسو هم باید داسې وجنګیږئ.
فکر کوي له دې سره چې طالبانو ترمنځ دوه ګونی فکر موجود دی، او په ځینو برخو کې ستاسو دغه بهیر مثبت وابونه د ځینو سفارتخانو او بهرنیو ډیپلوماتیکو بنسټونو لخوا هم په کابل کې نه درلوده، نو دغه ستاسو اقدام په څومره مثبت تمام شي او وبتوانیږي چې سولې ته لومړنۍ زمینه مساعده کړي؟
لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د سولې ژغ انعکاس اخلي او په پراخه کچه نړیوال هم دې ته لیوال دي چې نور په افغانستان کې جګړه له منځه لاړه سي، سوله راسي. دا ښه ګام دی. لومړی ځل دی چې داسې پېښه کېږي. که څه مخته ولاړ سو، لومړی ځل دی چې په افغانستان کې اوربند وسو، او زموږ د پرېکړه لیک لومړی ماده همدا و چې د جنګ ښکېل اړخونه باید اوربند اعلان کړي. په لومړي ځل موږ دا اورو چې په قطر کې طالبان او امریکا مخامخ سره کښېنستلي او والته خبرې کړې دي، ځینې مسایل مطرح کړي دي، هغوی ته حل لار ټاکلې ده. لومړی ځل دی چې افغان حکومت طالبان او د امریکا ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ اعلانوي. لومړی ځل دی چې افغان حکومت طالبان او نړیواله ټولنه دی موافقه تر رسیدلې چې په دوبۍ کې او په ازبکستان کې طالبان د سیاسي دفترونه پرانستل سي. په مخ کې دا شان نه و لکه چې د حرکت را پیل شوی، دا شان را منست سي ویډیو بل دا چې د سولې ژغ هر افغان اوس په درګه کوي.
د پیل شوی حرکت پایله به بلخ ولایت وي که نور هم حسب به دې برخه کې تر سره شي او دا بهیر به وکړي؟
نور پلانونه لرو، نور ولایتونو ته ولسوالیو ته سیمو ته سفرونه لرو، خو هغه وروسته پلانو چې لومړی لکم ولایت ته لکم ولسوالی څخه راپیل کو.
د سولې د ولسی کاروان ویان بسم الله وطن دوست.
آزادي. جنگ دی ولک
سوله او ملی یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي پر جعلي تذکرو د انتخاباتي سټیکرونو د نسبېدو د قضیو تحقیقات پیل شوي دي. د دې څارنوالي ویاند نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل هغه پلاوی چې ولسمشر اشرف غني د دې مسلې د تحقیقاتو لپاره موظف کړی دی، د 16 ورځو په ترڅ کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجه جمهور ریاست ته وسپاري او مسؤل کسان باید لیا او قضایي ادارو ته معرفي شي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
پر یو لکو جعلی تذکرو د سټیکرونو د لګولو د قضیه د سیړلو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د ګمارل شوی پلاوی د ټاکلو په اړه لوی سرنوالی وایي چې دغه پلاوی خپل کارونه په جدي توګه پیل کړی او په دې اړه عدلیه وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه لیږلي دي. د لوی سرندوالی ویاند جمشید رسولی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی عدلی وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه لیږلي چې د موضوع جزویات له ګوندونو، سیاسي جریانونو او د ولسی جرګې له غړو سره شریک کړي، که په دې اړه څه اسناد او شواهد ولري له دغه پلاوی سره دې شریک کړي.
حیات کار خود چند روز قبل آغاز
د بوبل پلاوی خپل کار لسو ورځو راهیسه پیل کړی دی. دغه پلاوی عدلی وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه استولي چې وکیلانو ته ورسوي، که په دې اړه دوی اسناد او شواهد ولري همکاري دی وکړي. همدارنګه په دې برخه کې یو لړ نور کارونه هم شوي دي چې د جعلي تذکیرو عاملین او د درغلیو ځانګړتیاوې پکې شامل دي. خاغلی رسولی وایي د تذکیرو د عمومي شمیر تثبیت، د تذکیرو په اړه د ادعاګانو شکایتونو ته رسیدګي، د جعلي تذکیرو د عاملینو پیژندنه او عدلي ارګانونو ته د دوی معرفي کول د ګمارل شوي پلاوي عمده کارونه دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان لوی ملي ایتلاف کابو یو لک جعلي تذکیرې چې سټیکرونه پرې لګول شوي وو رسنیو ته وښودل. له دې وروسته جمهوري ریاست د دغه ستونزې د حل لپاره د لوی څارنوالۍ، امنیتي ارګانونو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون، د اسایې د مرکزي ادارې او د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې په ګډون یو پلاوی وګباره. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته د لوی څارنوالۍ لخوا کوم مکتوب نه دی رسېدلی. د عدلیه وزارت اداري مرستیال سید محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل دغه مکتوبونه به راتلونکې اونۍ کې ورواستوي.
مکتوب از لوی څارنوالۍ د ارتباط جعلي
د وویل د لوی څارنوالۍ لخوا د جعلي تذکرو په اړه مکتوب ورغلی، البته دوه مکتوبونه، یو یې څو ورځې مخکې او دوهم یې د چهارشنبې په ورځ ور ورسېد. مونږ د انسجام څانګې ته راجع کړ او دغه څانګه به ګوندونو ته مکتوب ولیږي او په راتلونکې اونۍ کې به ور ورسېږي. افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي تر هغې چې ګمارل شوی پلاوی خپلې څېړنې په بې پرتوب ترسره نه کړي د انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې وي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. افغان چارواکي وایي په هند کې د افغاني تولیداتو روان نندارتون د دې سبب شوی چې ګڼ هندي او نور بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅي شي. په هند کې دغه نندارتون چې تېره چهارشنبه پیل شوی سبا به هم پرانیستی وي. په نندارتون کې د کابینې ګڼ وزیران او نور افغان مقامات برخه لري. صالح محمد صالح د افغانستان د متشبسینو د ملي بورډ رئیس حاجی رحمدین آغا چې دا مهال په هند کې د مرکې په پیل کې پوښتلی، هندي او نورو نندارچیانو ته د افغاني تولیداتو دغه نندارتون څومره جالب و؟ حاجی رحمدین آغا په ځواب کې وویل
د افغانستان ډیر غټ پانګوالي پکې پانګونه دلته وسو. د هند خوا تجارانو ډیر غټ پانګونه په افغانستان کې وکړه چې په هغه کې د غزلفر بانک سره په شراکت البته د سولر سیستم ایجادول و، همدارنګه د برېښنایي تنګو زغال د تولید په هکله ډېرې غټ پروتوکول امضا سو. د 12 عمده شرکتونو تر مابینځ ډېر غټ پروتوکولونه البته امضا سو چې په دې کې دوه پروتوکوله $2.5 میلیون په ارزش چې دغه کښته ترینه پروتوکول دا امضا سو د هند او افغاني تجارانو تر مابین. او ډېر دلچسپي په دې کې دی چې د هند تجارانو په غواړي چې په افغانستان کې
پانګونه
وکړي. بله، او همدارنګه تاسو دغه سوال ترتلم چې تاسو کوم شاین ننداري ته یې شدي د افغانستان د تولیداتو او هلته د برخوالو لیوالتیا د افغانستان له کومو تولیداتو سره زیاته وه؟
د افغانستان وچه میوه ډیر نمایش، لنده میوه په ډیر نمایش، البته انار، انګور، کشمش، انځر، بادام، ډیر مختلف سایزونه هم دلته د مختلفو ولایاتو، زعفران، د مرمر و دبره، قالین، د افغانستان لاسی صنایع، د افغانستان د درملو، البته د فابریکو تولیدات، د ټول په نمایشګاوی کې جلا جلا غرفې لري، په زرهاو لکونو زیات نندارچیان د دینه ان شاء الله لیدنه کوي.
بله آقا صاحب، د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز هم فعال دی چې د افغانستان څخه مالونه ور روان دي هند ته او د هند څخه هم ځینې شیان افغانستان ته واردیږي. د دغه سی نندارتونونو جوړول د افغانستان او هندوستان ترمنځ په تجارتي برخه کې څومره هڅوي پانګوال او هم تجاران؟
هر نمایشګاه د ځان لپاره ډیر خاص تاثیرات لري. د افغانستان او د هندوستان د هوایی دهلیز کم چې موجود دی د ډیر موثر دی. فعلاً بیت هم پروازونه ست، په ډیلی کې هم ست، اوس البته د افغانستان وزارت تجارت او تاق تجارت کوشش کوي چې دا په امرتسر او کلکته کې هم ایجاد شي. فکر کوم چې په سلهاو میلیون ډالر تجارت د افغانستان او هند تر مابین اضافه شوی دی او هم په دینه ماشګاوي کې په سلهاو میلیون ډالر نور اضافه کی.
حاجی رحم الدین اخا، سشکل په افغانستان کې د شهیدانو د ونی د غوندو په ترس کې د وژل شوی خبريالانو یادونه هم وشوه. د ژورنالیستانو د ټولنو په وینا په تیرو ولسو کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 15 خبريالان وژل شوی دي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې اجرائیه رئیس مجیب خلوتګر وای په وروستي ولسو کلونو کې وروستي څلور کلونه د افغان ژورنالیستانو لپاره تر ټولو زیات له ستونزو، تاوتریخوالو او وژنو نه ډک و.
ما در جریان 17 سال 95 خبرنگار را
موږ په اولس کلونو کې 15 خبرالانو لاس ورکړي. د خبرالانو د چپې کېدو څخه باندې سل او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي 121 قضیه ثبت شوې دي. خو په خواشینۍ سره د 15 وژلسو خبرالانو له جملې نه 25 قضیه د وروستیو څلورو کلونو دي.
د خبريالانو اړوند بنسټونه وایي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2015 کال پورې 200 خبريالان، خو له 2015 نه تر 2013 کال پورې 350 وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان مریض کال د ثور په 10 د کابل ښار په شش درک سیمه کې د ازادي راډیو د درې خبريالانو په ګډون 11 افغان خبريالان ووژل شو. سربیره پر دې څو ورځې مخکې د سنبلې په 14 د کابل په دشتي برچي کې د ورزش پر میدان په یوې ځانوژونکې حمله کې 2 خبريالان هم ووژل شول. د افغانستان لوی سرنوالی وای د خبريالانو د زیانونو اړوند ورسېدل اکثر دوسیې سیړل شوی او مربوطه محکمې ته سپارل شوی دی. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نزدیک به 50 قضیه لورستي کلون راهیسې د امنیتی ارګانون لخوا لوی سرنوالی ته سپارل شوی. لنی کمرغه د دوه قضیو سیړنې بشپړې او محکمو ته لیږل شوی دی. محکمو هم په دې اړه د دوه کلونو اورده حبس او نغدی جرمو حکمونه صادر کړي او دغه مجازات پولیسوي دي.
بلخوا د زینو وژل شو خبريالانو د کورنۍ غړي وای چې د دولت لخوا د شهید خبريالانو وارثانو ته لازم پام نکېږي. د وژل شوی خبريال شامرای ورور منیر وای
دغه ما نوجوان مردانه شهید میشي، به این شهیدی افتخار میکنیم، ولی دولت
دا چې موږ په نزوانی سره شهیدانی رو په دې شهادت ویاړو، خو دولت خپل مسؤلیت چیرې ادا کوي؟ دوستان دې فکر نه کوي چې زه د ځان لپاره وایم. یقین وکړي ځینو دولتي چارواکو حتی د دغو شهیدانو کورنۍ ته یوازې فاتحه هم ورنه کړه. شهیدانو ته د یو یا دوو پروګرامونو جوړول کافي نه دي، بلکې د شهیدانو د کورنۍ پښتنه دي وسی، ځکه چې د همدې ټولنې یو قشر دی.
د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل د ژورنالیستانو خوندیتوب د دوی په لومړیتوبونو کې دی او تدابیر ورته نیول شوي دي. سربیره پر دې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره د خبريالانو د بنسټونو او دولتي ارګانونو په مشوره یو کړنلاره جوړه کړې ده چې لپلی کېدو سره به نه یوازې د خبریالانو خوندیتوب بلکې حقوق او امتیازات هم خوندي شي.
ستاسو له پیغامونو
زنا کومه جن دروازګان د ولایت د ګیزو ولسوالۍ څخه د غنی د کلی څخه مول د ګیزو ولسوالۍ کې د یمن پر ورو باندې یو کوبي چې وکاله کیږي شروع دي یو څو میاشتې کارو شروع شي بیا به خبر شي دغه موږ ټول ولسوالۍ د کلی د ولایت پورې دغه ولسوالۍ ته ډېر سخت اړتیا لري او موږ لاري چې فرلی شي ورودن راډي چې موږ لاري باندې شي د دروازګان د ګیزو ولسوالۍ خلک د کلی د خلکو پورې دا ټول دغه فل سخت مشکلات ګاري نو زما اشرف غنی ته یا دغه مشو ته یا دا کار کوونکو ته هر څوک زده د خپل کارګر دی هر څه د خپل مشرۍ په غاړه ده نو هغه څه خاص چې د موږ د ګزود ولسوالۍ د یلمند په لغم دی خو
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم د افغانستان د ورکوونکو چارواکو نه اله کیږي چې کوم لور ولسوالۍ نه خلق راځي لکه ریاض ولسوالۍ نه خروار ولسوالۍ نه دیوند ولسوالۍ نه خلق راځي خدای دې وکړي د افغانستان ورکوونکو چارواکو موږ ته دومره سہولت پیدا کړي چې په دغه غوري ساتو کې موږ ته په جمعه کې په لس ورځو کې کار را تخلاص کیم صحیح ده قسم په خدای دې چې دا دوه میاشتې کېږي درې میاشتې کېږي دلته پراته وي دي اوس لو کاردار پیسې را سره نهسته بې خرچ یو هرې سودې ته چې وخت والله که داسې ګمان راته کوي چې تا افغان یې ته څوک یې هېڅ کار نه راته کوي نه امنیت کوي نه د شهدا او ریاست کوي نه ولایت کوي هېڅ څوک یې نه کوي خدای دې وکړي چې افغانستان لوړپونو چارواکو د ما غږ اورېدلی او د موږ غور په جدید توګه وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وی ل خپل روسی سیال سره په نننې کتنه کې به خبرداري ورکړي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د پوځي عملیاتو پیل په هلته بشري ناورین رامنځته کړي. تفصیل له احمد تکل.
په داسې حال کې چې د سوریې حکومت له ادلب ولایت څخه د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د ایستلو په مقصد د پراخو پوځي عملیاتو پلان اعلان کړی، د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي چې له خپل روس سیال سره په کتنه کې به هغه ته خبرداری ورکړي چې د سوریې او روسیې د ځواکونو لخوا په ادلب کې د پوځي عملیاتو پیل به په دې ولایت کې د یوې بشري فاجعې باعث شي. ټاکل شوی چې ماس او سرګی لاوروف نن د ورځې په دوام کې په برلین کې سره وګوري. ماس د جرمنی له خبري اژانس ډی پی سره په خپل نننۍ مرکه کې ویل چې د دوی خبرې به په ادلب کې چې 3 میلیونه وګړي پکې ډیره دي د یوې بشري فاجعې د مخنیوي په اړه متمرکز وي. روسیه او ایران د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ټینګ ملاتړ کړی. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې که په ادلب کې پراخ پوځي عملیات پیل شي نو تر 900,000 پورې خلک خایې له دې سیمې وتلو ته اړ شي. ماس وویل چې روسیا په دې مسله کې خورا مهم رول لري او دای بل لاوروف سره په دې اړه واضح خبرې وکړي. د جرمنی او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره ګوري چې د لویدیځو هیوادونو او روسیې په اړیکو کې کړکیچ د سوریې او اوکراین په جګړو کې د مسکو د ونډې په ګډون د څو نړیوالو کړکیچونو پر سر پر ځای پاتې دی. خو لاوروف وویل چې له جرمنی سره د اړیکو د ښېګڼې امکانات شته. ښاغلی لاوروف برلین ته له روانېدو مخکې په یو مرکه کې وویل چې د ده په نظر د روسیې او جرمني اړیکې کړکیچن نه دي. هغه زیاته کړه چې ځینې وخت سیاسي اختلافونه د هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو کې ستونزې رامنځته کوي، په داسې حال کې چې تاریخي، کلتوري، ټولنیز او اقتصادي ګډون د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ داسې یو اساس رامنځته کړی چې راتلونکي ډېره ښه اټکل کېدای شي. لاوروف ویل لویدیځو حکومتونو په تیرو څو کلونو کې د روسیې د کلا بندولو هڅه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دغه زیادونه وکړه چې مسکو له متحدو ایالاتو سره د اړیکو ښه کولو ته چمتو دی، خو د ده په وینا په واشنگټن کې له روسیې څخه ویرې تل د اړیکو د ښه کولو د هڅو په وړاندې خنډ رامنځته کړی. لاوروف ویل چې روسیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته په جدي نظر ګوري چې وایي له روسیې سره د اړیکو ښه کولو ته لیوال دی.
سبا د کرکټ آسیایي جام لوبې پیل شي. په دې جام کې به افغانستان خپله لومړۍ لوبه د دوشنبه په ورځ وکړي. د دې جام یو پیاوړې ډله د پاکستان ده. په دې اړه له اسمت څاروانه واوري.
د شنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه د شپږو غوره لوبډلو په ګډون په دوبۍ کې د کرکټ آسیایي جام سیالۍ پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای دی. په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هانګ کانګ له یو بل سره مخامخ کیږي. لومړۍ مسابقه به د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ وي. د دې سیالیو درېیمه مسابقه به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي. د ټولو شپږو لوبډلو په منځ کې یوازې هانګ کانګ د کرکټ د نړیوالې شورا د یو ورځنیو سیالیو بشپړ غړیتوب نه لري. د آسیا کپ لپاره پاکستان دا ټیم اعلان کړی دی. فخر الزمان، امام الحق، شان مسعود، بابر اعظم، شعیب ملک، سرفراز احمد ویکیټ کیپر، حارس سهیل، آصف علی، محمد نواز، فهیم اشرف، شاداب خان، محمد عامر، حسن علی، جنید خان، عثمان خان او شهیم افریدی.
له همدې سره د خبری مجله سر ته ورسیده. بل خبری مجله احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر.